دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو تازه راپورټ موندنې شي چې د روان میلادي کال په تیرو نو میاستو کې د تیر کال د همدې موده په پرتله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 23 سلنه زیاتوالی راغلی دی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د پنځمه په ورځ خپور سو ویلي دی چې د تیرې درې میاستې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړې وې. راپور وایي د جولای او سپتمبر په میاستو کې د زرو څخه زیات ملکي افغانان ووژل سول چې په اوس ډول هر ورځ 13 تنه وژل سوي دي او د 3000 څخه زیات زخمیان دي. په راپور کې یادونه شوې ده چې د ټولو ملکي تلفاتو 41 سلنه ښځې او ماشومان دي. په دغه راپور کې راغلی دي چې د دې کال د لومړي ځل لپاره وسلوال کسان د امریکا حکومتي ځواکونو د زیات څخه د زیاتو تلفاتو اړولو ذموار دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د افغانستان لپاره خاص استازي ویلي دي چې دواړه اړخونه ډیر څه نه کوي چې د ملکي کسان خوندیتوب ډاډه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی دي چې په لومړیو نو میاستو کې د 2500 څخه زیات ملکی کسان وژل سوي دي او د 15000 څخه زیات زخمیان سوي دي. وسلوال طالبان په سلو کې د 2% مرګونو ذموار دي. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه د سوریې په شمال کې د کردانو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو د بندولو په اړه موافقه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرستیال ښاغلی پنس د پنځشنبه په ورځ ویل چې د خوندي سیمې ګرین زون څخه د کوردی وسلوالو د وتلو وروسته ترکیه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې به خپل پوځي عملیات په بشپړ ډول بندوي. ښاغلی پنس ترکیه ته تللی چې له ولسمشر اردوغان او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. ترکیه له هغه وروسته د کوردي جنګیالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر ورکړ. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ ویل چې ترکیه په سرحد کې ستونزه لري او دا د امریکا ستونزه نه ده. راپورټونه وایي چې د ترکیه پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 1,60,000 کسانو خپل کورونه پرېښدي. ترکیه کوردي جنګیالي تراګر ګڼي او له لسیزو راسې پر ضد جنګیږي. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا تر څنګ ولاړو. تفصیل یې په دې راپورټ کې اورو.
د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو چارواکی وویل پر شار له هوا او ځمکې بمونه غورځول کیږي او د ترکیه په ملاتړ جنگیالیو له درو خواوو بریدونه پیل کړي دي. چارواکی د عملیاتو د جزئیاتو د نه روښانه کېدو په شرط ویلي چې د ترکیه په ملاتړ ځواکونو یو څه پرمختګ کړی خو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی ځکه امریکایي پوځیان هیواد ته ستنوي چې د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه. ټرمپ هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګواکې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره یې په تلیفوني اړیکه کې د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل په اړه شین څراغ ښکاره کړی دی. د بلې خوا د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا پر ترکیې غږ وکړ چې په سوریه کې خپل نظامي عملیات ودروي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د روسیې د بارنو چار وزارت وایي پولیسو درې امریکایي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د روسیې په شمال کې هغه ځای ته ورسي چیرې چې د بهاري ځواک په یو قرارګاه کې چاودنه سوي وه او داسې راپورټونه خپاره سوي وو چې هلته راډیو اکټیو مواد دوکچه پورته سوي ده. د روسیې د بارنو چار وزارت ویاندي ماریا زاخاورا وویل چې دغه امریکایان چې پوځي ډیپلوماټان دي نیول سوي نه دي. هغې وویل چې دغو امریکایانو ته د ارخنلیک ښار ته د تګ اجازه ورکړل سوي وه خو دوی د هغه پر ځای ختیځ طرف ته پروت سیورډ بنسک ښار ته ولاړل او له هغه ځایه د سمندري ځواک قرارګاه ته نږدې د ورتګ دپاره یې په اورګاډي کې روان ول. پولیسو هغو ته وویل چې دوی د دې سیمې ته د ورتګ اجازه نه لري. د اګست په اتمه د دغه سیمه کې یوه چاودنه وسوه او د راپورټونو له قراره 2 سرتیري او 15 د اټومي وسلو انجینران پکښې ووژل سول. د لیبیا د روغتیا چارواکو ویل دي چې وسلوالو کسانو 2 ښځې او 3 ماشومان هغه مهال وژلي چې د ترپولی ته په لوی سړک سفر کاوه. دغه ښار له 3 اپریل میاشتې راهیسې د مخالفو ملیشو ترمنځ د جنګ شاید پاتې سوی دي. ملګرو ملتونو د ترپولی د حکومت ملاتړ کوي خو دغه حکومت ډیر کمزور دی. د حکومت مخالفې ملیشې د هیواد په ختیځ کې دي او هڅه کوي چې پلازمینه ترپولی ونیسي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دې برید تر شا څوک دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځنو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې شایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو اعلان یو اونۍ وځنډیږي. خپل کمیسون په رسمي ډول سند ویلي، خو د دغه کمیسون ځینې غړي مني چې د شنبه په ورځ به لومړنۍ نتیجې اعلان نسي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
را روانه شنبه د میزان د میاشتې 28مه نیټه کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلویش په اساس د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې په کې اعلان کړي، خو اوس په دغه نیټه د رایو اعلان ناشونې ښکاري. ځینې سرچینې وایي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان به یو اونۍ وځنډیږي. د ټاکنو د کمیسون غړي وایي چې شنبه یې نشي اعلانولی.
فکر نه کوم چې په شنبه ورځ د ابتدایي نتایج اعلان شي، ځکه چې کارونه ډیر پاتې ده.
که چیرته نتیجه د شنبه په ورځ اعلان نشول، د هغې دلایل به په ډیر جزئیات سره د ولس سره شریک کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغو لومړنۍ پایلو په اعلان کې د ځنډ لامل شپږ هغه ورځې یادوي چې د ټیمونو ناظرینو لخوا تلف شوي دي. د مهالویش په اساس د ټاکنو کمیسون درې اونۍ وخت درلود چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د لومړنۍ پایلو د اعلان د ځنډ سره ستونزه نه لري.
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک اره وشمیرل شي.
د دې ځنډیدو علت موږ ته د فهم وړ دی، او د شفافیت د ساتلو لپاره، د شفافیت د تامین لپاره که د ځنډیږي او شپږو ورځې، موږ هغې ته کوم مشکل هغې سره نه لرو.
موږ بالکل مشکل نه لرو د دې دپاره چې د پاک او ناپاک رای سره جلا سي، او حقیقي د خلکو د رای چې دا مشخص سي.
ټاکنیز سربنسټونه هم دا مني چې لومړنۍ پایلې په خپل وخت نشي اعلانېدلی،
اما په هیڅ سره ځان پکې راځي. منفي تبعات خو نه لري، مثبت تبعات دا دی چې لږ تر لږه هغه معتبر رای لپاره دقت لاندې راځي، په عین حال کې کوم اندېښنې چې موجودې دي هغه رفع کیږي. خو هیله مو دا ده چې دا کار په شفافیت سره ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټولې بایومټریک رایې مرکزي سرورته پورته شوې دي. د کمیسون نن د 1400 بایومټریک الو چې په خوا قرنټین شوی وو مرکزي سیستم ته لیږد هم پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د هغو نظامونو په پرتله چې د څو افرادو لخوا په ولس تپل کیږي، په یو میلیون رایو منتخب حکومت ډیر مشروعیت لري. سفیر رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د اتلانتیک شورا د بنسټ لخوا بحث ته بلل شوی وه، او د افغانستان د څلورم دور جمهوري ریاست انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه یې خبرې وکړې. د اتلانتیک شورا داسې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو زیاتېدو او د امریکا سره د سولې د خبرو په شاتګ د افغانستان برخلیک د نامعلوم وضعیت سره مخامخ کوي. خو میرمن رحمانی د آشنا تلویزیون سره په دې اړه په څو دلایلو د اندېښنې رد کړې. میرمن رحمانی زموږ د همکار وحید دالله فیضي سره په انتخاباتو کې د ولسواکۍ دپاره د افغانانو په ارادې، د افغانستان د بنسټیز جوړښتونو په تقویه او نوي حکومت په اړه خبرې کړې.
سفیر صاحب، یو شمیر کاندیدانو د ټاکنو کمیسون له اعلان څخه مخکې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. که یو هم دغه ټاکنې ونه مني، آیا ټاکنې به دویم پړاو ته ځي که ګډې وډې کیږي به، او یا هم څه به واقع کیږي؟
خب ای که به نظر ما مهمترین اصل می است که ما به می پختگی باید رسیده باشیم که اصول اساسی سیستم جمهوری دموکراسی را باید رعایت کنیم، و هر نتیجه که کمیسیون اعلام می کنه باعث کمیسیون های مستقل، حکومت و کاندیدای محترم باید بیره بپذیرن و برای مملکت ما فرصت زیر بتن که مو پتانسیلایی که ما داریم با او رسیده و عوض نزاع و درگیری بیشتر سر بازسازی کشور خود تمرکز کنیم.
تقریبا 3 میلیون کسانو د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړل. ساسو په وینا، آیا د 3 میلیون کسانو چې رای ورکړل د حکومت به ټولو ته د منلو وړ وي؟
سوال بسیار عمده را پرسان میکنیم. اگر حکومت را که توسط تقریبا 3 میلیون، 2 میلیون، حتی 1 میلیون اگر شهروندای ما انتخاب شده باشند او را نپذیریم، پس بدیل ما چی است؟ آیا ما حکومت را میپذیریم که چند نفر بر ما قرار است بیارن؟ ما چی نوا؟ یا میخواییم هیچ حکومت نداشته باشیم؟ یا کشور بدون سیستم و بدون حکومت باشیم؟ بدون نمایندگی باشیم؟ میخوا هیچ گزینه نیست. ولی یک میلیون، دو میلیون، سه میلیون نفر که این افتخار بسیار بزرگ است که در شرایط فعلی که ما قرار داشتیم به این تعداد از شهروندای ما رفتن و در انتخابات سهم گرفتن و رأی خود دادن و من فکر میکنم که جدا باید احترام شود. یکی حقوق شهروندی از اونها است، دومی قانون اساسی و رعایتش است و سوم این پروسه است که ما را به یک آینده مرفع و آینده که ما میخواییم میتونه برسانه. غیر از او اگر ما بگوییم به خاطر که در این انتخابات 3 میلیون اشتراک کرده این قابل قبول نیست، پس چی نوع حکومت را میخواییم که همراه چند نفری برگزیده شود؟
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شوزو چارو وزارت وایي چې د بشري حقوقو له پلوه په افغانستان کې د شوزو په زندانونو کې د شوزو بندیانو وضعیت ښه شوی دی. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په راپور کې واوري.
د افغانستان د خوځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې وزارت استازي هم د شکنجې د مخنیوي په کمیسیون کې غړیتوب لري او د دغه کمیسیون د غړو سره په ولایتونو کې د بندیانو د وضعیت د ارزولو لپاره یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کوي. میرمن وردګ وویل دی په خپله دغه سفرونو په لړ کې په وروستي ځل د کندهار ولایت د نارینه او ښځینه زندانونو څخه لیدنه کړې ده،
خصوصا در بخش زنان ما تغییرات مثبت زیات را دیدم.
دا وای ما د خصوص په برخه کې ډیر بدلون ولید. د خزینه زندان د ساتونکو چلند د خزینه بندیانو سره په فوق العاده ډول ښه شوی او هم د هغوی د خوړو او عیاشۍ په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. کوم خواړه چې د زندان ساتونکي خوري هغه خواړه بندیانو ته هم ورکوي. د افغانستان د خصوص چارو وزارت مرستیال وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فوق العاده فرمان پر اساس په 3 ساعتونو کې خزینه زندانونو کارکونکو ته 115 افغانۍ ورکول کیږي او په همدې اندازه پیسې خزینه بندیانو ته هم ورکول کیږي. د دې لپاره چې د میرمن وردګ پر وینا د یو شمیر خزینه بندیانو سره د هغوی ماشومان هم په زندانونو کې ژوند کوي. په ځانګړو مناسبتونو د بندیانو عفو او تخفیف نور هغه مسایل دي چې میرمن وردګ د خزینه بندیانو د وضعیت په ښه کېدو کې د اغیزمنو اقداماتو په توګه یادوي. د خصوصو چارو وزارت دغه چارواکي په خزینه زندانونو کې ماشومانو ته د وړکتونونو جوړېدل هم د یو ښه پرمختګ په توګه یاد کړ. د کورنۍ او چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه وایي
اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې 3,000 بندیان پراته دي چې 1,200 خزینه بندیان دي.
په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ارزونه ښیي چې دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نشتون مسله ده. خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ارزونه ښیي چې دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نموجودیت مسله ده. جنرال عبدالحلیم کوهستاني وایي چې د زندانونو د جوړولو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه د تخار، جوزجان او پنشیر ولایتونو مرکزي زندانونو ودانې بشپړې شوې دي. ښاغلي کوهستاني وویل چې پر روان لمریز کال کې د بلخ، پروان او غزني ولایتونو د زندانونو د ودانیو د جوړولو کار په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په بلجیم کې یو میرمن چې شپږ لمسیان لور او مژور یې د سوریې د عین عیسا په کمپ کې بندیان وه وایي دوی اوس په دښتو کې خواړه واردي. کوردي چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 800 کورنۍ وروسته له هغه د دغه کمپ څخه وتښتېدل چې ترکیې د سوریې په شمالي سیمو باندې حمله وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په بلجیم کې میشته د فتح لور او انګور د داعش د جګړو په اوج کې د ډلې سره یو ځای شوي وو او په 2010 کال کې ځانونه کوردي ځواکونو ته تسلیم کړل. دغه کورنۍ وروسته لدی چې داعش د سوریې په رقه ښار کې خپلې اډې له لاسه ورکړې، د ماشومانو سره د عین الاساق کمپ ته ولېږل شول. فتیحانه پوهیږي چې اولادونه یې اوس چیرته دي.
زه د هغوی په اړه ډیر معلومات نه لرم. دا پوهیږم چې نور په کمپ کې نه دي. کوردانو د کمپ دروازه پرانستې ده او د تیښتې امر یې ورکړی. تر هغه ځایه چې زه خبره یم، هغوی زما د لمسیانو سره په دښتو کې په تیښته دي. داسې نه ده چې هغوی له چا نه تښتي. هغوی غواړي یو چا ته ځان تسلیم کړي، خو چا ته؟
د بشرا ابولال مور فتیحه غوښتل چې د بلجیم د حکومت په وړاندې عرض وکړي څو خپل خپلوان بیرته هیواد ته ستانه کړي. تیر کال په بلجیم کې یو قاضي امر ورکړ چې دغه دوه میرمنې او ماشومان یې بیرته بلجیم ته ستانه کړای شي، خو حکومت دا حکم رد کړ او ویل چې دا کار به نورو یاغیانو ته یو مثال پاتې شي او په فبروري میاشت کې استیناف وګټه.
د دوه کلونو لپاره حکومت پوهیدلو چې هغوی چیرته دي او فرصت یې درلود چې هغوی بیرته ستانه کړي. اوس زه نه پوهیږم چې زما لمسیان او نونې چیرته دي. زه خوب نه لرم او تل د هغوی په اړه فکر کوم. زما 80% فکر د هغوی په اړه دی.
د بلجیم تر څنګ یو زیات شمیر اروپایي هیوادونه لیواله نه دي چې د داعش دغه پخواني جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. بشرا ابولال تیر کال رویټرز سره خبرې کړې وې.
موږ د بلجیم لپاره خطر نه یو او زه غواړم چې خلک دا خبره درک کړي.
ډیپلوماټان او چارواکو رویټرز ته ویلي وو چې اروپایي حکومتونه هڅه کوي چې د داعش ډلې زرګونه وسلوال په چټکۍ د سوریې له زندانونو څخه وباسي او عراق ته یې واستوي، ځکه په سوریه کې د نوې شخړې له پیل وروسته د جهادیانو د تښتېدو یا بیرته راستنېدو خطر ډېر شوی دی.
دیموکراتانو د امریکا د جمهور رئیس د مؤاخذه کولو بهیر چټک کړی دی. په دې اونۍ کې د ټرمپ د ادارې په خوانیو چارواکو د کانګرس په محرمو غونډو کې معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
د ولسمشر د استیزه په خاطر دیموکراتانو د شواهدو د راټولولو لپاره یو اونۍ د مرکو په کولو تیر کړه. موږ تر اوسه مقصد ته رسیدلی نه یو. ډیر شیان شته چې پرې کار باید وشي او موږ یې کوو. د اصلي افشاګر د شکایت لمخې پر ولسمشر تور پورې شوی دی چې د خپل دیموکرات سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د همکاریو په بدل کې پر اوکراین مرستې ځنډولې دي. دا د استازو د مجلس د استخباراتو د جرګګۍ رئیس آدم شیف ته د دې زمینه برابروي چې د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د محکمې د حکم مطالبه وکړي. دغه حکمونه تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا منل شوي نه دي.
د کانګرس د چارو مخنیوي او تخریب پر ضد د داوی جوړولو کار دوام لري.
ولسمشر ټرمپ وایي تر هغه همکاري ته نه حاضرېږي چې دیموکراتانو د عمومي رای ګیرۍ لپاره زمینه برابره کړې نیوي څو د تحقیقاتو بهیر رسمي شي. د مجلس مشره دا د کانګرس د کمزوري کولو لپاره یو لوبه بولي.
دلته د دې لپاره کار نه کوو چې په چا د دروغو دعوه وکړو او یا بې ځایه ګواښ ورته وکړو. د متحده ایالاتو د اساسي قانون د درناوي لپاره حقیقت پیدا کوو.
خو ولسمشر ټرمپ وایي چې پلوسی او نور دیموکراتان سیاسي لوبه کوي.
This one is just absolutely crazy.
فقط all you have to do is یو کاروکه یو د مکالمې متن ولولي. متن ولولي دا یو څرګند او اسانه قضیه ده. دوی نه هیلي دي ځکه پویږي چې ټاکنې بایلي.
دیموکراتان له فشار سره مخامخ دي چې د استیزا بهیر د روان کال تر پایا او د 2020 کال د جمهور رئیس د رسمي منډو ترلو لپاره کېدو مخکې شروع کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د اوږدې جګړې له امله له 40% زیات افغانان د خوړو د نه مسؤلیت د ستونزو سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 80% افغان ماشومان د قد د ټیټوالي او خارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. په دې باره کې اکرام شنواری رپورټ لري.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د ژوند د نورو برخو په څیر د دغه هیواد د کرنې سکتور هم ډېر زیان لیدلی دی. د دغه زیان له امله ملګري ملتونه وایي چې 3.6% افغانان د خوړو له پلوه مسؤل نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې APAO د معلوماتو له مخې د خوړو نه مسؤلیت د افغان ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیزه کړې او د خوارځواکۍ د ناروغۍ سربیره د زرګونو ماشومانو د قد د ټیټېدو سبب هم شوی دی. خوړو او کرنې د ادارې APAO د دفتر یو چارواکي فبریزیو سیساری سي نن د پنځمې پورس کابل کې وی غونې ته چې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و او وینا کوي چې نږدې 20% افغان ماشومان د دغو دوه ناروغیو څخه کړي
د 15 کلونو څخه د ښکته عمر 3.6% ماشومان د خوارځواکۍ او د قد د ټیټوالي د ستونزو سره مخ دي یو شمیر خلک د صحي خوړو او په کافي اندازه د خوړو د رانیولو لپاره پیسې او یا هم بل انتخاب نه لري
د خوړو نړیواله ورځ د اکتوبر په 14 ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي خو افغان حکومت دا ورځ نن په یو غونډه کې په کابل کې ولمانځله د غونډې ته په کابل کې د خوراک د نړیوالې ادارې WFP مرسیالې میرمن پاروتی رامسوامی په خپل وینا کې په افغانستان کې د یوې خوا د خوراکي توکو د کمی مسله یاده کړه او د بلې خوا په دغه هیواد کې د خوراکي توکو کیفیت هم تر پوښتنې راوست میرمن سوامی وویل چې په افغانستان کې خلک تر ډېره د خوړو کیفیت ته پاملرنه نه کوي او پر ځای د خوړو اندازې ته پاملرنه کوي د WFP د دفتر مرسیالې وویل چې په افغانستان کې د ماشومان ترمنځ د خوارځواکۍ د ناروغۍ شتون نیغ په نیغه د کورنۍ او د اقتصادي وضعیت پورې تړلی دی
موږ باور لرو چې دا خواړه کفایت نه کوي موږ اړتیا لرو چې د کورنۍ او خپلو ټولنو لپاره د شتو خوړو کیفیت ته پاملرنه وکړو خوارځواکۍ ممکن د ژوند په هر پړاو کې پیښ شي راځي چې په نړۍ کې د صفر کچې ته د خوړو د مسؤلیت د رسولو لپاره خپلو ګډو ژمنو ته دوام ورکړو
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر پیدا محمد پیکان دی غونډې ته ویل چې د خوړو نه مسؤلیت په کورنیو کې پر ډیرو ماشومانو اغیزه کړي او د هغوی د خوارځواکۍ سبب شوی دی خو ښاغلي پیکان ویل چې خوارځواکۍ یوازې د خوړو د کمی له امله نه ده بلکې د هغه پر وینا یو شمېر کورنۍ د خوړو د انتخاب په برخه کې پاملرنه نه کوي او خپلو ماشومانو ته صحي خواړه نه ورکوي
دا په دې معنی ده چې له هرو لسو ماشومانو څخه څلور ماشومان د فزیکي ذهني رواني او د ټولنیزو د بیرته نه رغیدونکو صدمو څخه زیان ویني
خو د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غپوري دې غونې ته ویل چې په روان لمریز کال کې د تیر کال پر تله په افغانستان کې تر 2% پورې د غلې دانې د تولید کچه زیاته شوې ده هغه ویل چې په افغانستان کې جګړې لوګې سیاسي او اقتصادي ناسم وضعیت د لوګې زیاتېدو سره مرسته کړې
تنها د قسمت غلجات یوازې د غلې دانې په برخه کې موږ د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی درلود د خوارځواکۍ او د خوړو د مسؤلیت د مخنیوي په حکله چې د وزارت د مختلفو ریاستونو لخوا کوم فعالیتونه ترسره شوي په هر وخت او هر ځای کې خوړو ته د خلکو د لاسرسي په چارو کې د وزارت د پروګرامونو او خلکو ته د کار موندلو د پروګرامونو لپاره خواله دی
په افغانستان کې د جګړې او طبي پیښو له امله په سلګونو زره افغانان له خپل مينو بې ځای شوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې ډیرو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ګر ملتونو پر روان 2019 میلادي کال کې د دغه شمیر افغانان سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د شاوخوا 600 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې چې نړیوالې ټولنې تر اوسه دغه مرستې یوازې 35% برابره کړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
ځوان سندرغاړی میرخان چې 14 کاله کېږي د موسیقي هنر ته مخه کړې او د څلورو کلونو راهیسې درې سندرې ویلې په دې باور دی چې مختصر او شکار کولی سي چې موسیقي ته وده ورکړي میرخان د فولکلور موسیقي د پخواني سندرغاړي عبدالله مقوري زوی دی خو وایي چې د پلار په شان نوم ګټل ورته ډېر سخت کار و نو له همدې کبله یې موسیقي په عصري ډول پیل کړه وحید الله فیضی او اجمل سنگریار د میرخان په ژوند او کار دا راپور چمتو کړی دی
ځوان سندرغاړی میرخان وایي د موسیقي مینوال دی او په موسیقي کې ژوند کوي 14 کاله کېږي چې موسیقي زده کوي او 4 کاله کېږي چې موسیقي پیل کړی تر اوسه یې 3 سندرې ویلې دي
زه په دې یقین لرم چې هنر زما په وجود کې او په کوم ورځ زه نړۍ ته راغلم زه فقط پالم او خپل مینه ورته خیم
میرخان د افغانستان د فولکلور موسیقي پخوانی سندرغاړي عبدالله مقری زوی دی خو ده د خپل پلان لار تعقیب کړی نه ده
غوښتل مې چې پښتو موسیقي په یو نوي سبک باندې وړاندې کړم اوریدونکو ته او کوشش مې همدغه اوسه یو تغییر راولم او زه په دې مطمئنم چې هر سندرغاړی که غواړي سه خپل کار مینوالو ته وړاندې کړي هغه یو تغییر سره وړاندې
کړي
از دست سر زلفت هر شب گله ها دارم.
پدیر وخت کمی سندره وای زکه د شعر ټاکل او ویلو باندې دقت کوي.
د سندرو په ویلو کې ډیر پام کوم او په اصطلاح سو وایم ډیر مختصر شعرونه ټاکم او بیا یې ثبتوم. دغه هلت د سترو سما درې سندرې ثبت کړې دي او وړاندې کړې دي.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا.
موسیقي یو احساس ده، موسیقي یو مینه ده. هغه که څوک د موسیقي سره مینه لري هغه احساسولی سي، هغه بیانولی هم سي. ځوانان دې زیار وباسي، درس دې ووایي او وطن ته دې کار وکړي، خدمت دې وکړي چې موږ وکولی شو د نورو هیوادو سره سیال شو.
خان دې وزوان په توګه ستا یوازینۍ هیله څه ده، ارمان دې څه چاقې ته ورسېږي؟
انسان ډېر خودخوا ده او د مرور د وخت سره د انسان خواهشات هم تبدیلیږي او په دې وخت کې ټول ستړي شوي یو د مسافرت نه، د خپل هیواد نه، د وطن نه، د لرې اوسېدو نه. نو یوازینۍ هیله به مې همدغه چې په وطن کې امن راسي.
ارمان مو پوره
کور وده، ډېر مننه.
نه یوازې میرخان بلکې په افغانستان کې ټول اوسیدونکي هم په همدې هیله دي چې روان وضعیت کابو کړی شي، په افغانستان کې سوله راشي او په آرامۍ کې ژوند وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي وایي د خلکو د ښې همکارۍ له امله په دې ولایت کې پولیو د ویروسي ناروغۍ خطر کم سوی دی. عبدالمالک شفاق په دې اړه رپورټ رالېږلی.
په 2018 میلادي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې د پاکستان هیواد له پولیس سره پرته ده، د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې چې دا په افغانستان کې د همدې کال تر نیمایي زیاتې پیښې وې. له هغې وروسته د روغتیایي مسؤلینو او ولسونو د ګډو هڅو په نتیجه کې بیا تر اوسه هیڅ کومه مثبت پیښه نه ده رامنځته شوې. محمد نور چې د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو اړوند د اجلې څانګې مشر دی، په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل:
د والدینو په همکارۍ باندې د 2014 کال کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، هغه مثبت پیښې موږ په یو ولسوالۍ کې د پولیو درلودې. نو د خلکو په واسطه تکرار ما درته ووایي چې موږ وتوانېدو 2019 ته د نن تاریخه پورې موږ د پکتیکا په ولایت کې مثبت پیښه نه لرو.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی علي محمد نظری وایي په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو لیوالتیا زیاته شوې.
الحمدلله د خوشحالۍ ځای ده، په دې وروستیو کې د پولیو واکسینو په برخه کې تبلیغاتو ته په کتو سره په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی تر پخوا ډیر زیات شوی او تر ډیر خلک په دې پوه شوي چې دغه واکسین بې ضرره واکسین دی او یوازې پولیو یا فلج ناروغۍ مخنیوی کوي.
په پکتیکا کې یو قومي مشر گلزار تنها د ولسونو او روغتیایي مسولینو د هڅو ترڅنګ په دې برخه کې رسنۍ تر ټولو موثرې ګڼي.
پکتیکا ولس هم په هدلای د واکسین په ګټو باندې دا چې د رسنوي لارې دی غو ابلاغ کیږي او هم په هوای په خلکو کې خبريږي او بیا هم له ټولو ولس څخه سره لدی چې ټول خلک آگاه دي، با خبره دي او د واکسین په ګټو پیژي. موږ دا هیله ده چې واکسین تطبیق کړي تر څو موږ د ماشومانو آینده او راتلونکی او مستقبل روښانه.
یاد دی وی چې په اورزګان ولایت کې د تیرې ورځې د پیښې له تثبیت وروسته په افغانستان کې د روان کال په جریان کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګزړن د پیښو شمیر 14 ته ورسید.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام کوي.